سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د ولسي جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په اورزګان کې چارواکي وایي د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وچل شوي دي. اندونیزیا نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه ده او پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان کې تېره شپه یوې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ووژل او لس نورې ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د روزګان ولایت امنیتي مقامات وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې تیره ورځ د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلور وسلوال طالبان وچل شوي او ونور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست ویان احمد فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو تیره شپه ناوخته ترین کوټ سره نږدې د وسلوالو پر پټنځایونو برید وکړ.
موږ د هوایي قواوو کوم برید په دښمن کې د وګړک په سیمه کې تیر مازدیګر سعودي یاد منطقه کې اوه کسه طالبان دښمن زخمیان شوي دي، څلور کسه یې وژل شوي دي.
نوموړي وویل چې په دې هوایي برید کې ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د روزګان د مقاماتو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په روزګان کې له تېرې یو کال راهیسې حکومتي ځواکونه د مرکز ترین کوټ په څنډو کې له وسلوالو طالبانو سره لاس او ګریوان دي. اندونیزیا نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه ده. دا غونډه د افغان، پاکستان او اندونیزیایي دینی عالمانو په ګډون د اندونیزیا په پلازمینه جګارتا کې روانه ده او تر دوشنبه پورې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرسیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به د افغانستان د جګړې په اړه د اسلام له نظره بحثونه کېږي. دینی عالمان په داسې وخت کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي چې په پام کې د پراروانو دوه اونیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث په خاطر په ازبکستان کې وغونډه جوړه شي. دا غونډه د روان مارچ میاشت په شپږویشتمه د ګڼو هیوادونو د استازو په ګډون په تاشکند کې جوړیږي. چارواکي وایي د کونړ ماړوګي ولسوالۍ کې د بي پیلوټه الوتکې په یو برید کې د داعش یو وسلوال او درې ماشومان وچل شوي دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو بي پیلوټه الوتکې د ماړوګي ولسوالۍ اړوند د رچلام سیمه کې برید کړی چې پکې د داعش ډلې سره تړلې یو وسلوال او درې ماشومان وچل شوي دي. نوموړي وویل دا نه ده معلومه چې وچل شوي ماشومان د مشکوک وسلوال سره د روزنې لپاره وو او که د کورنۍ غړي دي. تر اوسه د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د دې برید او مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې تیره شپه یوې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژل او لس نورې ټپیان کړل. یو سیمه ییز مقام شفقت شاولي وویل چاودنه په قلعه سیف الله سیمه کې په یو کور کې په ولاړ موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودونکو موادو له امله شوې ده. نوموړي ویل د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. ویل کېږي چې پاکستاني او افغان طالبان په بلوچستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري. د سعودي عربستان ولی عهد وایي که چیرې ایران اټومي وسله جوړه کړي سعودي به هم د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه پیل کړي. محمد بن سلمان د سی بي اس تلویزیون شبکې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل سعودي عربستان د هیڅ ډول اټومي بم د لرلو په هڅه کې نه دی، خو پرته له شکه که ایران اټومي وسله جوړه کړي موږ به یې هم څومره زر چې ممکنه وي د ترلاسه کولو په لټه کې شو. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې د یو توافق له مخې خپل اټومي پروګرام محدود کړ چې په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالې ټولنې لګیدلي بندیزونه راکم کړي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرداری ورکړی چې که په دې تړون کې د ده په وینا شته نیمګړتیاوې لرې نه شي امریکا به له دې تړون ووځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین بهرام قاسمي د سعودي ولیعهد د دې څرګندونو په عکس العمل کې نوموړی یو ناخبره کس بللی چې د قاسمي په وینا دروغ او ترخې خبرې کوي او په سیاست نه پوهېږي. او د امریکا د فلوریدا ایالت په نړیوال پوهنتون کې څلور تنه هغه مهال وشل شول چې د یو لوی سړک د پاسه د پلي کسانو تیرېدو لپاره تازه جوړ شوی پل ونړید. ویل کېږي د نړېدلي پل د ماتو ګډو لاندې اته موټر بند پاتې دي او د پیښې له ځایه نهه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. چارواکي وایي دا پل چې د فلوریدا ایالت نړیوال پوهنتون یې د سویت واټر په نوم ښارګوټي سره وسلو 350 متره اوږدوالی او 950 ټنه وزن درلود چې 15 ورځې مخکې رسمن پرانستل شویو. د فلوریدا ایالت یو سناتور ویلي چې په پیښه کې له شپږو تر لسو تنو وژل شوي دي. دا چې د دې پوهنتون محصلان په پسرلني رخصتۍ کې دي، نو د پیښې پر مهال په سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه وه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې شوې. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنا لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي.
معنی یاتی است که دنیا و جامعه جهانی هم پشت طرح استاد از حکومت وظیفه حمایت میکنم.
په کندوز ولایت کې ځایي اوسیدونکي د ناامنیو له زیاتېدو شکایت لري.
د شپې خپله سړی قندوز کې گشت و گذار کوی نیسي، ناامني بېحد زیاته ده. اوس ګرمي سي، ځنګلونه سي، خو بېخي نو وضعیت خرابېږي.
بیا ورځو خوست ولایت ته. هلته هم د خلکو بله جدي ستونزه څېړو.
خوست ولایت کې اوس هم داسې سیمه شته چې هلته په ډېره لویه ساحه کې کلینیکونه شتون نه لري.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر ایران تور لګولی چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د دې ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی؟ پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. تاسو د ازادي رادیو غرمنی یو ساعته خبری خپرونه اوري چې 3 بجې پورې دوام کوي. د خپرونې په جریان کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو، بهرني مسایل هم څېړو. په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو پر جدي ستونزو هم راپورونه څېړو. د خپرونې د سر موضوع مو دا ده چې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنا لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې یوه هر اړخیزه طرحه وړاندې کړې ده. د دې ترڅنګ د امریکا ځینو چارواکو هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره ملګری سي. د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د غرض له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې له دې موقع په استفادې د بین الافغاني مذاکرو ته لپاره حاضر سي. ښاغلی عرفان ازادي راډیو ته وویل
جواب جهانی هم تاکید داره به این مسئله که په گرفتن طرح معنی یکی است که دنیا و جامعه جهانی هم پشت طرح استاد از حکومت وظیفه حمایت میکنه و در صورت عدم پذیرشان فکر میکنم باید اکثر اقدامات صورت بگیره از طرف جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر علیه طالبان.
بلخ وخت ځینی افغان کارپوهان وایي ناټو او نړیواله ټولنه اوس دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري او باید د سیاسي تفاهم له لارې هواره سي. په دې اړه نور تفصیل د واصل ویصال په راپور کې اورو چې دغه شیبه له کابل راورسید.
د طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې په اړه د ناټو د عمومي سرمنشي له تازه څرګندونو وروسته د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي دا شان څرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ښودنه کوي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي.
دوی
دا چې نړیواله ټولنه د دغې طرحې پر منلو ټینګار کوي دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دغې طرحې نه ملاتړ کوي، خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا باید د طالبانو په وړاندې یو لړ اقدامات وشي. خاغل عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای په ځای شوي، خو لا هم دغې ډلې په دې تړاو شین څراغ نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو ښه فرصت بللی او له دغې ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټې اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي دا څرګندونې پرون پنجشنبه په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې او ویل چې ښایي یو شمېر طالبان خبرو ته امادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم له دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا ښودلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید او شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي غنی وویل طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانیستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو د عمومي منشي له تازه څرګندونو هرکلی کوي، وایي چې ناټو او امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناتو او نور هیوادونه چې افغانستان کې فزیکي شتون لري وجود هم متوجه شوي دي چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه یعنی د صلح طریقه حل کړي.
ښاغلی مایار وایي اوس د نړیوالې ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازي ده چې دا ډېره مهمه مسله ده. نوموړی وړاندیز کوي چې مسایل باید داسې مطرح شي چې د دواړو لوریو شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او رواني هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
و مردل چې د ولسی جرګې اداري حیات وای د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې پر مسله د انډونیزیا په مرکز کې هم بحث کیږي. په داسل کې چې نن د انډونیزیا مرکز جاکارتا کې د افغانستان د جګړې په اړه د علماو د څلور ورځني کانفرنس کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې د دې غونډې پریکړې به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد پرون ازادي راډیو ته چې په دې غونډه کې به د اسلام له نظره د افغانستان پر جګړې بحث وسی.
سوره علي سوره دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او در اخر افغانستان کې او د سیمې کې د امن او فضا د منځ راتلو لپاره به د کنفرانس نه استفاده کړي. سره دې چې طالبان په سیاسي لحاظ به اوس دغو حرکتونو سره مخالفت کوي، خو په حقیقت کې په طالبانو باندې او په سیمه باندې به سر مثبت وي.
ټاکل سوی چې د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د علماو دغه غونډه نن پیل او تر دوشنبه پورې دوام وکړي. تر دې مخکې د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا د کابل پروسې په دویمه غونډه کې هیله ښوولې وه چې دغه غونډه به په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم د علماو دې غونډې ته خوشبیني ښوولې ده. د ولسمشر یو مرستیال شاه حسین مرتضوي د روانې اونۍ د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وه تمه ده په دې غونډه کې د افغان سولې او جنگ په اړه واضح بحثونه وسی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندز ولایت کې ځایي اوسیدونکي له افغان حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. دوی وایي چې د هوا له تودېدو سره شایي په دې ولایت کې ناامني نوره هم زیاته سي. امنیتي چارواکي څه وایي؟ د اجمل آریان په راپور کې ځواب شته.
د دې ولایت خلک وایي که چیرې دولت په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي او د دغه ولایت اړوند سیمې د هغوی له شتون څخه پاکې نه کړي، نو د هوا په ګرمېدو د ځمکو او د ونو په سمسورېدو سره به په دې ولایت کې امنیتي وضعیت نور هم کړکېچن شي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي محمد صابر یوسفي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
وعده هایی که حکومت و مقام های محلی در راستای
هغه ژمنه چې دولتي چارواکو د کندز د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له خلکو سره کړې وې، تر اوسه پورې موږ د امنیت د ښه والي شاهد نه یو او کوم عملیتونه چې هم ترسره شوي دي کومه مثبته پایله نه لري. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په دغه ولایت کې موجوده ناامنیو د خلکو ورځنی ژوند له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړی، ځکه اوس مهال خلک په ډاډه زړه د دې ولایت ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته تګ راتګ نه شي کولی. د کندز دوه تنو اوسیدونکو هر یو خوشحال خان کاکړ او حاجي اسلام الدین په دې اړه وایي:
امنیت مامنیت نشته، د بس دنجرو نه ایسته خواته څوک تللی نسی، او د شپې خپل سړی قندوز کې ګشت ګزار کوی نسی، ناامنی بېحده زیاته ده، اوس ګرمي سي ځنګلونه سي، خو بېخي نو وضعیت خرابېږي. مونږ دولت نه غواړو چې ته توجه وکړي، بس امنیت راوړي خلکو ته، دا تر کله پورې دا رقم ګډه وړي.
ځینې وخت دولتي چارواکي وایي چې ولسوالۍ نه نیول شوې، آیا دا په دې معنی ده چې خپله وسلوال مخالفین راشي او د ولسوال په چوکۍ باندې کښېني، خلکو ته تذکرې توضیح کړي، د ولسوالۍ تر دیواله خورا رسېدلي، تر د ولسوالۍ تر بېخه خورا رسېدلي، نور څنګه نه ولسوالۍ نیول، نور په څه رقم سره؟
بل خوا د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه وسلوالو مخالفانو ته کلکه ضربه ورکړې، او نور هغوی دا ځواکمنتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1300 سپینزر زون قمندان جنرال عبدالخلیل زیایی په دې اړه وایي:
همونطور که شما مطالعه دارین، وضعیت به شکل نرمالش پیش میره.
څرنګه چې تاسې په جریان کې یاست، امنیتي وضعیت په کندوز کې په نورمال ډول جریان لري او کومه خاص امنیتي ستونزه نه لیدل کېږي، او وسلوالو طالبانو سخته ماته لیدلې، نور هغوی د مسلحانه تحرکاتو توان نه لري. د کندوزیانو په وینا چې اوس مهال یوازې د کندوز مرکز او د شپږو ولسوالیو مرکزونه د دولت تر واک لاندې دي، خو بیا د دې ولایت د درېو تازه منظور شوو ولسوالیو برسېره د نوموړي ولایت ډېره جغرافیه د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده، خو دولت تر اوسه پورې په دغه ولایت کې کومه پراخه سیمه د هغوی له شتون څخه نه ده تصفیه کړې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر ایران تور لګولی چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د عراق اوسنی صدراعظم حیدرالعبادي هڅه کوي چې په همدې انتخاباتو کې د بلې دورې لپاره په واک کې پاتې سي. په دې اړه د تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل، سب خبرونې ته شرغله سوال خو د امریکا اندېښنې د ایران په اړه کومې دي؟
ډېره زیاته مننه. سلام تاسو اوریدونکو ته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس خپل څرګندونې په خپل وینا کې بیان کړې او ویل چې ایران د روسیې پر پله پلک دی او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د ماتیس اشاره ظاهرا د امریکا، فرانسې، مکسیکو او څو نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه ادعاو ته وه. ماتیس ویل یو لړ شواهد شته چې ښایي ایران هڅه کوي چې د پیسو په وسیله د عراق په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د ماتیس په وینا دا پیسې د کاندیدانو او رایو د اخیستو په مقصد لګول کیږي، او د زیاته کړه چې دا پیسې کمې هم نه دي، یعنی مقدار هم خورا زیات دی. ماتیس دا ونه ویل چې د ایران د عراق د صدراعظم حیدر العبادی د تخریب هڅه هم کوي. البته د یادونې وړ ده چې عبادی په تیرو څو کلونو کې د شیعگانو، سنی اقلیت او کردانو ترمنځ د ښو اړیکو د جوړولو هڅه کړې، ځکه متحد ایالات په عراق کې د قومي او مذهبي نفاق د له منځه وړو سپارښتنه کړې، او حیدر العبادی هم له امریکا سره نږدې دی. ماتیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغانستان او منځني ختیځ ته له خپل سفر څخه واشنګټن ته ستون شو. دو ویل چې افغانستان او منځني ختیځ ته له سفر وروسته په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه د اندېښنې زیاتې شوې، او د په دې لړ کې په سوریه کې د سنی وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد له رژیم، په یمن کې د سعودي د ملاتړ لاندې حکومت په وړاندې له حوثي یاغیانو څخه د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د امریکا دفاع وزیر ویل چې د تهران لاسوهنو دا ګواښ رامنځته کړی چې روان کړکیچ او جګړې ټولې سیمې ته سرایت وکړي.
تکل سب، د اړه د ایران عکس العمل معلوم دی او ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په دې برخه کې څه ویلي دي؟
ایران د دې څرګندونو په اړه تر دې دمه چې مونږ خبرې کوو غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي. مګر یوه بله خبره ډیره واضحه ده، او هغه دا چې تقریبا ایران هم نه پټوي، او هغه دا چې تهران د عراق له حکومت سره چې مشري شیا سیاستوال کوي ډیر نږدې اړیکې لري او د عراق له شیا اکثریت ټولنو سره ډیر پخوانی کلتوري اړیکې پالي. ایران همداراز د عراق له شیا وسلوالو ډلو سره چې تیر کال د عراق له شمال څخه د داعش ډلې په ایستلو کې ډیره مهمه ونډه درلوده هم نږدې اړیکې لري. حوثیاغیانو چې ایران ملاتړ کوي تیر کال څو بلستیک توغندي چې متحد ایالات وایي په ایران کې جوړ شوي و د سعودي عربستان پر لور وتوغول او همدې مسلې په تیره د ایران په وړاندې د امریکا او په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدانو غبرګونونه نور هم زیات کړل.
ډېره مننه تکل صاحب. ومورېدل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر ایران تور لګولې چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. ایران تر اوسه د دغه تازه تور په اړه څرګندونې نه دي کړې خو تر دې مخکې دغه ډول تورونه په کلکه رد کړي دي. د عراق اوسنی صدر اعظم حیدر العبادی هڅه کوي چې په همدې انتخاباتو کې د بلې دورې لپاره په واک کې پاتې شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د بلخ د ولایتي شورا ځینی استازي وایي چې محلي زورواکو او ناقانونه وسلوالو په دغه ولایت کې سلګونه جریپه دولتي مځکه غصب کړې ده او هڅه کوي چې دغه مځکه په غیر قانوني ډول لاس په لاس خرڅ کړي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ناقانونه وسلوالو او محلي زورواکو په بلخ ولایت کې 240 سره جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د بلخ ولایتي شورا د مسؤلانو په خبره چې زورواکو په غصب شوو ځمکو کې ښارګوټي جوړ کړي او یا یې هم په خودسره توګه په دوه او یا درېو قبالو مختلفو کسانو ته پرولل دي. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید په دې اړه وایي
تا جایی که دیده میشه حدود 240,000 جریب زمین در ولایت بلخ که از طرف غاصبین زمین املاکات دولتی غصب شده که عملا در برخی زمین ها در ولایت بلخ 2-3 قواله بالای یک قطعه زمین صادر شده.
د بلخ ولایتي شورا یو شمیر نور غړي هم وایي چې محلي زورواکو او خودسره وسلوالو یوازې دولتي ځمکې نه دي غصب کړي بلکې د عامه خلکو ځمکې هم د وسلې په زور خپلې کړي دي او بیا یې په جالي قبالو پلورلې دي. د بلخ ولایتي شورا یو غړی ابراهیم خیراندیش په دې اړه داسې وایي
زمینایی که مربوط دولت بوده زورمندان گرفته و یک بخش دیگه که مثلا زمینای افرادش خاص بوده این دو بخش بوده داره میشه.
در بلخ خروالی هم تاییدوی چه پا مزای شریف خر و شاو خاصیمو که یه غاصبین و پسرگون جریبه دولتی او خصوصی زمکو که پا خودسر توگ خرگوٹی جور کردی. در بلخ خروالی مرسیل عتیقلا و حبزده آزدی رادیو تا ویل چه در خرگوٹی اکثرا دی میلی شورا غلو او یه هم سیمایز و زورواکو تا مربوط کیگی. هغه دی غیر قانونی خرگوٹو پا اره. وویل
قراره که من معلومات دارم 34 یا 36 شهرک قانونی ثبت شاروالی ما داریم و در حدود 50 و چند شهرک هم غیر قانونی هستن که یا اصلا در شاروالی تانو ثبت راجستر نشده.
پمتی حال که د بلخ د اراضی اداره وایي چې د غصب شوي ځمکو د استرداد او بیا ترلاسه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی دی چې پکې د لس دولتي ارګانونو استازي شامل دي او تر دمه 16,000 جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو آزاده کړې ده چې د غاصبینو له منګولو آزاد شوي ځمکو کې خصوصي او د عامه خلکو ملکیت هم شامل دی. د بلخ د اراضی اداره مشر شیرشاه هوتک پاړه وای
کمیسیون ما تشکیل دادیم که متشکل از 10 ارگان دولتی است تحت ریاست اداره اراضی. ما کار شروع کردیم در حدود بالاتر از 60,000 جریب زمین عملا ما استرداد کرده میشه.
دا په داسې حال کې ده چې په سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو کې هم خلک شکایت لري چې د محلي حکومت چارواکو او امنیتي مسؤلانو سلګونه زره جریب ځمکه غصب کړې ده.
ومردل چې د بلخ د ولایتي شورا ځینی استازي وایي چې په دې ولایت کې سلګونه جریبه مځکه غصب شوې ده او هڅه کیږي چې زورواکي دغه مځکې لاس په لاس خرڅې کړي. د خوست ځینی اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم ګڼ کسان روغتیایي خدمات نه لري او له ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي چې د یاد ولایت ځینو لري او نږدې ګرمیشتو سیمو اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او له دې کبله ستونزې ګالي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست د ترېزه او علیشیر ولسوالۍ اړوند د سین خور او بټۍ تاڼې په سیمه کې د دوو روغتیایي کلینیکونو د ودانیزو چارو د پیلېدو په ځای کې وکړې. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله زړسوان آزادو راډیو ته وویل
د خوست په ولایت کې ولسونه عام روغتیا د نوم نه چې مولو میږي د عامو صحي خدماتو نه دي برخمن. دوی ته په اړوند ولسوالیو کې چې کلینیکونه لري د مرضونو د تداوی دپاره دوایي نه ورکول کېږي. او په ځینو ولسوالیو کې کوم کلینیکونه چې شتون لري هغه تکفونه کفایت نه کوي، نورو کلینیکونو ته ضرورت ده. او شدي هغه هم څه ډول چې ایجاب کوي داسې فعال نه دي.
مدني فعال فیض الله غمخورم وایي اوس هم په خوست کې داسې پراخ سیمې شته چې هلته کلینیکونه نشته.
په خوست ولایت کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته په ډېره لویه ساحه کې کلینیکونه شتون نه لري. سیاتامې ریاست ته په کار دي لکه څرنګه چې دغه کار وکړو په دغه دوو سیمو کې دا کلینیکونه ایجاد کړل، په نورو سیمو کې هم ورته کار ترسره کړي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد حبیب شاه انصاري وایي اوسنی جوړېدونکي کلینیکونه هم په هغه ځایونو کې جوړیږي چې اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دا تقریبا په سپینو ساحو کې دي، هغه ساحو کې چې خلک صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري. یو کلینیک د علي شیر سپین خوره کې دی چې د هغې مجموعي بودیجه ده 9.6 میلیونه، او یو کلینیک چې دی د باټۍ تڼې د کوچیانو لپاره جوړیږي چې د هغې بودیجه ده 9.8 میلیونه. فیزیوتراپي سنټر چې دی د هغې تقریبا 4 میلیونه بودیجه اټکل شوی ده چې په دې باندې به مصرفیږي. دغه دوو کلینیکونو څخه به 10,000 کسان مستفید شي د صحي خدماتو څخه.
بلخوا خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی وای چې ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول خلکو ته لازم روغتیایي خدمتونه برابر شي.
زه ډاډ درکوم چې ان شاء الله د عام روغتیا سکتور په برخه کې ستونزو ته په کتو ولسونو ته اړین خدمات عرضه شي. په نږدې آینده کې به د صبریو ولسوالۍ کې هم زمونږ هغه د ولسوالۍ په کچه چې کومه شفخانه ده هغه به ګټې اخیستنه د سپارو، خو په مقابل کې به ان شاء الله په مسافرو ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه یو 10 بستریز روغتون چارې عملاً پیلېږي چې دغه پروژو په بشپړتیا سره به بیا هم په دغه سکتور کې نسبتا ستونزې راکمې شي.
د خوست مدني فعالان دا هم وایي چې مسؤلین دي د ولسونو د رضایت لپاره د یاد ولایت د روغتیایي خدمتونو له څرنګوالي او د دوا درملو د ورکړې له بهیر څخه جدي څارنه وکړي.
زه خبرې نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریا او په هیله یم.
چېډونکو داسې انسولین جوړ کړي چې خوړل کیږي نور لیسمت څاروان اوري.
امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړي چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروري دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلي او ګټور ثابت شوی دی. څېړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یوه پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خودل او هغې په 180 ناروغانو وازمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړي دي. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن بڼه یې تداوي نه کېده او د ګلوکوزو اندازه پر لپسې او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغېز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه جوړوي او وظیفه یې د بدن د انرژۍ د سترې منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوبه پیلېږي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله یې مخه نیول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سرکاتو رسالی له خبر کوم عبد المجید جمع. زه دا غواړم چې زموږ ټول رسالی کې د موسی شوراګان ډیر شاده پاتې دي هیڅ کار نه دي سوی. زه دا غواړم چې راز ما زغ در زابل دروازې پرې ورسی چې زموږ ټول رسالی ډیر شاده پاتې.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونه کته دا پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست صدی په نومرو ومخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی. خاص دا پوډریان خلک پکښی دي د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درې دلی په دغه معلومات باندې بیا لومړی او زیاته په دغه معلومات درې دلی بیا و ولایت شوراته نو زموږ د کورور نمو
ګای وخت شمشان را څغلا کړی، ګای وخت د اوبو مایان را څغلا کړی، ګای وخت کورو ته راوښتي. دا خلک دا ښکارونه کوي. کچیرې ولسمشر زموږ غږ اوري د ازادۍ راډیو د لارې څخه، زموږ غور دې وکړي دغه خلک یې خپله بررسي کړي، خپله دې دا یو حیات د کابل څخه راواستوي چې دغه څه رقم معامله دلته شروع ده. وسلام.
بله، سلام علیکم. زه محمد جان د ننګرهار پوهنتون د ترن تربیه څخه تاسو ته اړیکه کړې ما. زموږ په ګران پوهنتون کې هیڅ درس نشته، هر وخت زه بیرته راځو. اته دشوالې کېږي چې زموږ پوهنتون شروع شوی دی، هادرېګانې تر اوسه نه دی جوړ شوی دی. استادان چې ترن کله چپ شوي دي، بعضې چپ شوي دي، بعضې نه دي چپ شوي. او استادان هم یو راځي او نه راځي، او درسونه شروع شوي دي او بعضې استادان راځي بعضې نه راځي. بې نظمي د هره ډېر شوی دی. او تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام مو وزارت تحصیلات ته ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے، دا د ازادی رادیو دریز نه دے.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له رضوان مراد ناورو.
انډونیزیا نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د غونډې کوربه ده. دا غونډه د افغان پاکستانی او انډونیزیایي دینی عالمانو په ګډون په پلازمینه جګارتا کې ده او د دوشنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. چارواکي وایي د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د داعش وسلوال او درې ماشومان وژل شوي دي. د اروزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې 13 ورځ د افغان هوایي ځواکونو په برید کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې 13 شپې یوې 14 لک تر لږه 2 کسان وژل او 10 نور یې ژوبل کړل. یو سیمه ییز مقام ویل 14 په قلعه سیف الله سیمه کې په یو کور کې په ولاړ موټر کې د ځای پر ځای شوو موادو له امله شوې ده. د سعودي عربستان ولی عهد وایي که چیرې ایران اټومي وسله جوړه کړي، سعودي به هم د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه پیل کړي. او د امریکا د فلوریډا ایالت په نړیوال پوهنتون کې 4 تنه هغه مهال وشل شول چې د یو لوی سړک د پاسه د پلي کسانو د تیرېدو لپاره تازه جوړ شوی پل ونړید.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېدلې. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو دا خبرونه تر 3 بجې پورې دوام کوي. اوس به صفی الله ستنګزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي قومندان وایي د افغانستان د سولې لپاره شرایط د ښه کېدو په حال کې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د 4 شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خوشبیني ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې مخکینی چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د امریکا ډیپلوماتیکي سرچینې د حل لارې موندلو لپاره کافي نه دي. ورځپاڼې لیکي طالبانو ته د ولسمشر غني د سولې جامع وړاندیز او له امریکا سره د خبرو خاطر د طالبانو وروستۍ غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې امریکا او ملګرو یې په افغانستان کې پوځي عملیات د زرګونه تازه دمیو سرتیرو په مټ پیل کړي دي. ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د خبرو په خاطر د واشنگتن د وړتیا او لیوالتیا په سر مخکینیو چارواکو او شنونکو ځینې پوښتنې راولاړې کړي دي. وال سټریټ جورنال لیکي ځینې دا خلک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازیتوب د پوسټ د لری کولو په باب د لری کړای شوي بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تیر کال پریکړه یادوي. لاورل میلر تر 2018 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د ځانګړي استازي دند مخته وړي ده. ورسپانې د میلر په حواله ویلي که بنسټیزو او رښتینو خبرو ته هڅه کیږي، امریکا داسې کس ته اړ ده چې خپل ټول وخت دې کار ته ځانګړی کړي. او نیویارک ټایمز ورسپانې په سر مقاله کې زموږ د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه رښتیا ووایي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان شاوخوا 12.5 کلنه جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې په میدان کې به پای ته ونه رسیږي. د مقالې په دوام کې راغلي چې دا جګړه یوازې د مذاکرې په میز د حل وړ ده. د ورسپانې په باور طالبانو ته له قید او شرط پرته د ولسمشر غني د تیرې میاشتې وړاندیز د خبرو د ترسره کېدو په خاطر د ستاینې وړ کار دی. خو ورسپانه دا هم لیکي چې دا وړاندیز له موانعو سره مخ ده. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو ته د غني د وړاندیز د پایله دا ده چې د طالبانو ډله د یو مشروع سیاسي ګوند په توګه وپیژندل شي، د دې ډلې بندیان خوشي شي او د ملګرو ملتونو بندیزونه ترې لرې کړای شي. ورسپانه لیکي په بدل کې طالبان باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او د ښځو د حقونو په شمول د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي.
د دې خبرونې په سر کې مو د راپور واورئ چې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان پر سوله په انډونیزیا کې هم بحث روان دی. په داسل کې چې نن د انډونیزیا مرکز جاکارتا کې د افغانستان د جګړې په اړه د علماو د څلور ورځني کانفرنس کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا تم شي چې د دې غونډې فیصلې په د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد پرون ازادي راډیو ته وویل
سولې عالی شورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او تر اخره افغانستان کې او د سیمه کې د امن یو فضا د منځته راتلو لپاره به د کانفرنس نه استفاده کړي. سره دې چې طالبان په سیاسي لحاظ به اوس دغو حرکتونو سره مخالفت کوي، خو په حقیقت کې په طالبانو باندې او په سیمه باندې به سر مثبت وي.
ټاکل سوی د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د علماو دغه غونډه نن پیل او تر دوشنبه پورې دوام وکړي. تر دې مخکې د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال د کابل پروسې په دویمه غونډه کې هیله شولې وه چې دغه غونډه به په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم د علماو د دې غونډې لپاره خوشبیني څرګنده کړې ده. په افغانستان کې ورستیو نه امنیو ډیر خلک دې ته اړ کړي چې خپلو کورونو څخه بې ځایه سي. په نورستان کې هم دغه وضعیت دی. په دې ولایت کې پر 2000 بې ځایه سو کورونا یو خوراکي مواد وویشل سول. تفصیل د روح الله انوري پر راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نامنیو او جګړو لامل د کامدیش، برګی مټال، وانت ویګل ولسوالی و یو شمیر نورو سیمو څخه خلک بې کوره شوي چې 2000 فامیلونو سره د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته وشوه.
د بیوزلو خلکو لپاره د دبليو اف پی د محترم ادارې لخوا نه د 2000 فامیلونو لپاره دا کومک دي چې دا به او دلته په مرکز کې اوسېږي دا وي لپاره هم دغه کومک راغلی دی.
والی وای یاد کورنیو سره به د دریو میاشتو لپاره دغه مرستې دوام وکړي او دوی هڅه کوي چې د نورو بې ځایه شوو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړي. یو تن محمد عالم چې وړه او نور توکي ترلاسه کړي ازادي راډیو ته وویل
په دې ژمي کې دا مرسته چې کوم ته شوې ده دا ډیر ختمام شوې ده. تاسو خو به تله معلومه چې نورستان کې ژمي کې ډیر ژوند ډیر سخت وي. همون مقام څخه او مربوطه اداراتو څخه موسسو څخه خصوصا دبليو اف پی نه مننه کوو.
د کامدیش، برګی مټال او وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکو وای د دوی سیمو ته غزیدلو سرکونو ته وسلوال مخالفین راوځي، خلک تلاشی کوي او چې څوک د دولت پلوي پیدا کړي زوروي چې له همدې عمله دوی په یادو لارو تګ راتګ نشي کولای.
د هلمند ولایت په نادلی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل سوي دي. د دغو عملیاتو پر مهال د ځینو سیمو د تصفیې راپور هم ورکول سوی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له لشکرګاه راسره دی. دایی صاحب خبرونې ته شرغلست څه ویل سوي چې دغه عملیات څه لاسته راوړنې لري او څومره سیمې تصفیه سوي دي او څه مرګ ژوبله لري یا د دولت وسلوالو مخالفانو ته څومره تلفات اوښتي؟
دا عملیات البته نن نه ولی د تیر یوه میاشت راهیسې د خالد عملیات په جریان کې د میوند ولس په نوم باندې د نادلي ولسوالۍ د مرکزي ولسوالۍ د په مربوطات کې پیل شوي دي. اوس هم دا عمل لري اما ډېر سلو او بچي پر مخ ځي. خلک هم د دې عملیاتو د جسلو حرکت سره په مشکل کې شوي دي، ځکه جنګونه ډېر دي او عواید بریدونه هم ډېر شوي دي او د خلکو لارې ورته شوي دي. اما کله چې مو د والي د ویاند عمر دوه سره خبرې وکړې هغه وایي چې عملیات ځکه سلو پر مخ ځي چې دوی بېرته په هغه سیمو کې چې وړاندې تر دې یعنې دوه کاله مخکې چې کومې دا سیمې سکوت ولې هغه پیسات چې د پولیسو او اردو هغه طالبان وران کړي دي او دوی بس په هغه سیمو کې پیسات هم جوړوي اسلام پر مخ ځي. دوه هدف دي، یو دا دی چې مینونه ډېر زیات دي کله پات ونه وړي دوی آهسته دي او بل دا چې دوی وایي چې موږ نه غواړو دومره رش جوړ کړو چې ملکي کسان بیا بې ځایه شي او د هغوی مال او مثلا تن ته زیان ورسېږي. نو تر اوسه پورې د نادلي ولسوالۍ ډېرې سیمې چې د مرکز لشکرګاه سره موقعیت لري تصفیه شوي دي، چې په دې کې د نورزو کلی، د شاه میرزا مثلا د شاول تر سیمو پورې نږدې سید آباد کلی او دغه سیمې سره پکې دي.
بلې، دای صاحب، نادلی یو وخت د هلمند له خوندی ولسوالۍ څخه ګڼل کېدله، څنګه یو دم وسلوالو دی ولسوالۍ ته مخه کړه؟
دا ولسوالۍ د نن څخه تقریبا اتلس میاشتې نولس میاشتې وړاندې هغه وخت سکوت شوله چې د ولسوالۍ پر د ولسوالۍ او د داس تر منځ د بغرا کمربند چې ملي اردو پولیس او محلي پولیس پرې میشت وه هغوی سکوت وکړ او وسلوال وتوانېدل په ډېر سرعت باندې د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې حتی تقریبا په دوه ورځو کښې د نن څخه تقریبا نولس میاشتې وړاندې دوی وتوانېدل چې تر لشکرګاه تر بولډري پورې د دې ولسوالۍ ټولې سیمې سکوت کړي. داسې ویل چېرې چې هغه مهال د ځواکونو په رهبرۍ کښې ستونزه وه، مشکل و، ځکه ونتوانېدل چې د جګړې سم مهار کړي او وتوانېږي چې پر وخت باندې اضافي سرتېري د کومک لپاره واستوي. نو ځینې دغه مشکلات وه، ځکه وروسته دا معلومه شوه چې روسیه هم په ځواکونو کښې خیالي تشکیل ډېر زیات و. په پوسته کښې د شلو پولیس پر ځای پنځه پولیس وه او د دې خیالي تشکیل ماشینه د هغوی قمندانانو اخیستل.
بل ادایي صاحب، ځایي خلک وخت نا وخت شکایت کوي چې په ځینو سیمو کښې چې پوځي عملیات کېږي، افغان یا هم بهرني ځواکونه دستي له هغې سیمې څخه وځي چې وسلوال بیا دوباره هغې سیمې ته راځي، ځایي خلک هم ځوروي. دغه شکایتونه اوس هم شته که دغه ستونزه حل سوې ده یا یوه چاره ورته سنجول سوې ده؟
بله سړی صاحب، اوس هم دغه عملیات چې تاسو اوس یادونه وکړل، حکومت د مزاحمتي په نوم باندې عملیات نوم ورکړی دی. امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو د غوښت ملاتړ د ماموریت د هوایي ملاتړ په شمول ځینې سیمې ته مینونه پاکوي، هغه سیمې چې ګرځي د وسلوالو مخالفینو قوت ارزوي او بیا بېرته راوځي. روسیا هم خلک مخې په دې اړه شکایت کوي. اما د هلمند د چارواکو سره په خاص ډول د هلمند د امنیت قمندان مال پاسوال عبدالغفار صفي سره چې موږ دوې ورځې مخکې درې ورځې مخکې په دې اړه خبرې وکړې، هغه وویل چې د دې عملیاتو سناریو پروګرام همدغسې دی چې دا دښمن وارزول شي چې د مقاومت توان لري که نه لري، او بل دوی وکولی شي چې هرې سیمې ته ولاړ شي، تلای شي که نه شي تللی. دوی وایي چې موږ په هره سیمه کښې د عملیاتو توان لرو، کولی شو هغه سیمې خوندي کړو. اما دا یوازې د کم تشکیل له امله چې دوه کاله مخکې د دې ولسوالۍ د سکوت سره تشکیل په مرکز کابل کښې او بیا د نړیوالو ډونرانو سره چې ماشینه ورکوي دا تشکیل هلته لغوه شوی دی. اوس دوی بېرته بوختي چې تشکیل بېرته پرانیزي او پراخه چې ډېر خلک بېرته سوق شي او وکولی شي په دغه سیمه کښې چې دا اوس دوی مزاحمتي په نامه عملیاتو ته ورځي د آباد دپاره پسې جوړ کړي او سیمه وساتي. روسیا هم دا شکایتونه اوس هم موجود دي او افغان ځواکونه اوس هم دغه کار کله ناکله کوي، ځینې سیمو ته ځي او ماښام ته بېرته ځینې راوځي چې خلکو ته یو غږ سردرد پیدا کړی دی.
ډېره مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د نادلي ولسوالۍ پر وضعیت را سره خبرې کولې. په کندهار کې د تورو هندارو لرونکو موټرو د سپینولو امر سوی دی، البته د تورو شیشو لرونکو. تر دې مخکې په کابل کې هم ورته کمپاینونه پیل سوي دي چې خلکو یې هرکلی کړی دی. ویل سوي چې دغه موټر د ناامنیو یا هم د غیر قانوني کړنو په ترسره کولو تورن سوي دي. صادق رښتینی د سکایپ د لارې را سره په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، دغه امر چا کړی دی او دا کمپاین به کله شروع کېږي؟
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. تیره ورځ ناوخت د کندهار والی په مشرۍ امنیتي غونډه جوړه سوې وه چې په دغه غونډه کې پر بېلابېلو امنیتي او نورو مسایلو بحثونه سوي وه. په مجلس کې لومړی د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د جمهور رئیس د حکم سره سم دي د ټولو تورو هندارو لرونکو موټرونو هندارې سپینې سي. والی ویلي چې په ښار کې د تورو هندارو لرونکو موټرانو امنیت ګواښ پیښ کړی دی او امنیتي ځواکونه باید د دغه هندارو د موټر چلوونکو سره د هندارو د سپینولو په برخه کې جدي برخورد وکړي. دغه راز په دغه غونډه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلینو ته لارښوونه سوې ده چې په کندهار کې د نوروز د عنعنوي میلې لپاره هم امنیتي تدابیر ونیسي تر څو میلهوال دغه د خوښۍ ورځې په خوشحالۍ تېرې کړي. لکه څنګه چې په کندهار کې د نوروز مراسم معمولا د کندهار په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې لمانځل کېږي او دغه راز د کندهار ښار په مختلفو برخو لکه باغی پل او دغه راز یو شمېر نورو ولسوالیو کې مراسم نیول کېږي. کندهار والی امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د دغه سیمو امنیت باید وساتل سي.
بل رښتینی صاحب، ویل سوي چې په کندهار کې ځینې زورواکي ښایي د دغه کمپاین مخه ونیسي یا هم غاړه ورته کښېنږدي یا هم سرغړونه وکړي، په داسې حالت کې به څه اقدام کوي ولایتي اداره؟ کومه چاره یې سنجولې؟
تر دې مخکې هم د تورو هندارو د موټرونو په برخه کې کمپاینونه سوي وه. البته دلته د پولیسو انضباطان چې په ښار کې په مختلفو ساحو کې ولاړ دي، دوی همیشه دا هڅه کړې ده. خو لکه څنګه چې دلته امنیتي ادارې مختلف امنیتی ادارې دغه ډول موټرونه لري چې هندارې تورې دي، شاید په هغه ډول چې کندهار والی غوښتنه کړې ده دغه کمپاین ترسره نه سي. خو یو مهمه خبره دلته دا ده چې دا لومړی ځل دی چې جمهور رئیس حکم کړی دی او دغه حکم په کندهار کې د دغه ډول موټرونو په برخه کې د پلي کېدو وړ دی.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و په کندهار کې ومردل چې په دې ولایت کې د تورو شیشو لرونکو موټرو د سپینولو امر سوی دی. ولایتي اداره وایي هغه کسان چې سرغړونه کوي په وړاندې به یې قانوني اقدام کیږي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې په پاتې شیبو کې حقیقت څه دی اونیز پروګرام خپریږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کابل ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دې ښار لپاره یې نوی امنیتي پلان طرحه کړی او ډېر ژر به پلی شي. دا چې په دې پلان کې څه دي، ولې تر اوسه نه دی پلی شوی، او په کابل ښار کې امنیتي تهدیدات تر کومې کچې شته، دا یو شمیر نورې پوښتنې مو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل د امنیت قومندان جنرال داود امین سره مطرح کړي دي. هیله ده د خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. ځتمن قومندان صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدینه کوچی په ورستیو کې چې په کابل کې کومي امنیتی په خیر اماست شوي واقعا زلبګنون کې وي. اوس مهال تاسو د کابل د امنیت قومندان په توګه راټولې شئ چې کوم امنیتی تهدیدات موجود دي د کابل د ولایت لپاره، او د دې ترڅنګ په کومه سطح دي دا تهدیدات، بلوړه سطح دي که پټه سطح؟
سلام علیکم. اول تاسو ته د تاسو له طریقه د تاسو محترم همکارانو تا د اودیتاس د رادیو طریقه د ټول افغانستان اوسیدونکو بالخصوص د کابل خاریانو ته محترم اورور به زو ویم چې بالکل تعدیدات په خار کې موجود دي. دښمن کوشش کوي چې په هغه ساحو کې چې ازدحام دی خلکو وی، اولته ازدحام دی خلکو موجود وی او یو ترس او هراس او وحشت راولي دوی د پلان لري. اما موږ هم دې په خاطر چې د دې پلانو مخه ونیسو، دوی د شوم پلانو مخه یو امنیتی پلان په کابل کې ترتیب کړی دی چې د دې امنیتی پروګرام په ارتباط موږ په کابل کې په نوم د گرین زون چې شین زون ورته هغه تنظیم کړی دی چې تقریبا 99% کار دغه مخکې لار دی، سکینرونه نستي، چیک پوینټونه تنظیم دي. اما بعضې ځایو کې چې څه مشکلات شته یا د ترافیکو د جام چې جام کیږي، د دې په ارتباط موږ هم بیا پلان لو چې تغییر او تبدیل راولو. اما په عموما یو امنیتی پلان د دې لپاره جوړ شوی دی چې د دغه تعدیداتو مخه موږ ونیسو.
که په همدغه امنیتي پلان باندې لږ وغږیږو، تاسو د گرین زون یادونه وکړه، په دې امنیتي پلان کې نور څه موجود دی؟ او د دې ترڅنګ کله چې په کابل ښار کې وروستۍ پیښې وشوې، دغه نه وروسته کورنیو چارو وزارت د دې ښار لپاره امنیتي پلان جوړ کړ، ولسمشر هم تایید کړ، ویل کېدل داسې چې دا به په لسو ورځو کې تطبیق شي، خو تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی. دلیل څه دی؟
زه فکر کوم هغه لسو ورځو پروګرام همدغه گرین زون و او بلو زون و چې باید ترتیب شي، چون گرین زون تاسو ګورې چې تکمیل دی، کوم مشکل نشته پکې، سکینرونه نستي، ساحه ټوله د پوشش لاندې ده، پوستې جوړې شوې دي، او دوی دپاره مشخص کنډک او کتست په نوم د سفریه شوې ده، هغه جوړه شوې ده، دا تنظیم دی. یعنی غلس ورځې کې شیلي و کېدای شي لس پنځه ورځې کې دا تنظیم شوي. اما یو پلان چې تغییر وخوړو، موږ یو په نوم د بلو زون بل لرلو کمربان چې موافقه په دې وشوه چې د بلو زون فعلاً پرېږدو، او په یلو زون چې زیر زون ده، زیر ایریا ده، هغه تنظیم کو. هغې نه اوس مشخص پلان ډېر جدي په هغې روان ده چې دغه زیر زون په اطراف د کابل کې یا شروع د ولسوالۍ نه چې کابل ته راځي، دلته فرعي لارې، موټره لارې، بزره لارې او ټولې لارې چې کابل ته منتهي دي، دا وتړل شي. او دا به څوک تړي؟ دا مسؤلیت یو سل فرقې ته د اردو ورکړ شو، چې خوشبختانه فرقه هم ورته آماده ده. ځینې مشکلات د دوی تشکیلاتي و چې یو کنډک تشکیل کیږي، او د دې مخې ته چې دوی تشکیل کیږي، دلته ځینې کنډکونه دوی په اطراف د کابل کې لري. اوس هم هغه کنډکونه دوی تبعیه کوي چې څه امنیت په دوی باندې ونیسي، کوم ځای خالقا پیدا کیږي دوی تشکیلات نور ته جوړوي چې هغه پوره کړي، او بل سیستم دی دوی تحکیماتو سیستم دی او د تاسیساتو دی د تاسیساتو په ارتباط جدا دوستان بینالمللي ټولنه حاضره دی آماده دی چې هغه ټول کارونه ورته وکړي. نو کار جدي روان شوی دی چې یو زیره ده د کار شروع چې مونږ فعلا د پاره څلور له پنځه دروازې تر پنځه ورځې کې مونږ هغه ته سپارلې دي اردو ته، او څه چې پاتې دي هغه هم، او څه چې په دې دروازو کې فرعي لارې دي هغه هم دوی مسؤلیت دوی لري. صرف پولیس په ډېر کم په دروازو کې موجود پاتې کیږي چې هغه خپل مسلکي کارو د پاره پاتې کیږي، په تلاشه او په نورو سیستمو کې دوی کار نه لري.
خو په قانوني لحاظ باید د دروازو مسؤلیت له پولیسو سره وي، فکر نه کوي چې دا یو ډول غیر قانوني دا د دې ترڅنګ څومره به نتیجه ورکړي دا کار ستاسو په نظر؟
تاسو ته بهتره معلومه ده هر وخت کې هر ملک چې لږ وضعیت خرابیږي بلخصوص نظامي وضعیت، او تاسو ولیدل چې دښمن ډېرې سختې حملې وکړې، ډېرې وحشتناکې حملې، ډېر د موږ وطنوال شهیدان کړل، په شهادت ورسول. د دې په ارتباط کله وارې رښتینې داسې کېدای شي چې اردو راوځي او اردو خارو ته راوځي، اردو دروازو ته راوځي، اردو سرحدو ته راوځي، او په دې خاطر چې د دې قبالاتو د جنایتو مخه ونیسي دوی راځي. واقعیت د یوه بېلګه دغه دی چې دا دروازې دي چې دروازو دوی ونیولې، دې دروازې کې دوی مواد انفجاریه، مواد انفلاقیه، او بالخصوص هغه سلاوی چې ثقیله سلاوی چې خارته نه نوځي یا بیرونیږي، او هغه نظامي واسه چې خارته دي داخلي کې د ټول کټول لاندې ونیسي. په دې خاطر د ما هم نظر هم دغه دی چې نظر می مثبت دی چې فعلا د پاره دغه دروازې د اردو سره وي، او پولیس به مو بل ځای کې توظیف کو، او په زمین کې آینده د پاره که چېرته بیا هم زمینه پولیس ته برابرېږي مو به هغه پولیس ولرو چې هغه قاطعیت او صداقت او راستی ولری په دروازو کې توظیف کو.
یعنی استاد نظر دا دی چې تر اوسه چې کوم پولیس توظیف او غوي صداقت نه درلود،
دا خو زنه شمله خو همدا صفات وو چې مشکلات په دروازو کې نه تنه پولیسو کې الټریر ارګانو نه دي، په ټول ارګانو کې مشکلات موجود وو، او خلک هم شکایت کوله چون ملک غزه خلکو سره مستقیم ارتباط لرم، خلک وای ترافیک می مشکل لري، الته پولیس لري، همدا ارګانیزم چې موجود وو مشکل لرلو، ترانسپورت ټول اداره چې په دروازه کې دي هلته مشکل لري. خو خه زیر اده ده چې دیو لاس نه اداره شي، مو مقصد ده و چې دیو لاس اداره شي که چې ته پولیس دروازه وخلی اردو دی پولیس لاندې به کار قانونن موږ دی اردو دی موږ دی پولیس لاندې کار نه کوي. بهتر اده ده چې مشر به پولیس وي اردو وي دلته، او نور دغه ارګانونه به دی اردو دی قمانده لاندې کار وکړي، ځکه اداره دیو لاس نه شي. اصلا مطلب دی دی چې اداره دیو لاس نه وشي.
تاسو مخکې وویل قمندان صاحب چې خار ته را نوتون کې ثقيله وسلې د دې ترڅنګ چاودیدون کې مواد په دې خاطر اردو ته دار سوروس پارل شول چې دوی مخنیوي وکي، فکر کوي چې پولیسو د دې ورتيانه لر لک څنګه
خا اړتیا به لرلای نه لای، مګر شرایط دې ته داسې برابر شول د اخري عملی چې دښمن په کابل کې وکړلې، دې باندې د موږ مشرانو دې فکر وکړه چې د غسلایت دروازو چې په خوا څه مشکلات دې امانګې هم نو کې یو مشر وټا کې په دروازو کې چې مشري اوس فعلا اردو ده، او دا د دې پاره کړه چې موږ کولی شو چې طاقت تامین امنیت وکړو، او جلوګری دي مواد انفجاریه به هم وسایل دغونه وشي.
که د معلوماتو په خاطر باندې اوریدونکو ته وایي قومندان صاحب چې کابل خار ته د کومې د سلور دروازې چې معلومې دي د ترڅنګ نورې فرعي کومې لارې چې موټرې په تګ راتګ لري، انسانان په پلي تګ راتګ لري، ټولې تقریبا څومره لارې دي؟
دا خو دولس خوتش دروازې دي، موږ نه ویشت فرعي لارې دي. په دغه کې د ټول مسولیت فرقې یو رسم یو صلی الله علیه وسلم فرقې دا مسولیت خسته ده چې د بتول تامین د امنیت کوي. د څلور دروازې چې دوی نیولې دي چې نن کې د 15 دروازم دوی تسلیم شوی وي، په دغه کې فرعي لارې او ملي لارې او ډېر غټ تشکیل سره راځي. مثلا په دروازې کې دوی دوه بلوکه ځای پځای کوي، پولیس هلته ډېر کم وي، تشکیل د پولیس کم و، پولیس نشو کولای چې فرعي لارې ونیسي، پولیس څه دروازې نیولې وي. علت دغه هم دا و چې پولیس کم دی، تشکیلی کم دی، د کوم سیستم شته وسره نشته، ځکه اردو ته هم دغه کار ورکړي چې اردو د فرعي لارې مسره ونیسي.
کومي فرعي لارې چې کابل ترازی ته بند بلابیلو ولایتونو د ساسي معلومات سدي قومندان صاحب چې د کوم ولایتونو ډیر تهدید کابل ته موجود دی؟
خو ټول پیږي مونږ ته د کابل ته کابل نه چلرو، د سوربي ورسوالۍ نه لرو، د مسئی ورسوالۍ نه لرو، د شمال بعضی ورسوالۍ نه تهدیدات لرو، چې البته د دغه ولسوالۍ تعدید لري کابل ته، خو موږ د دې ولسوالۍ د کابل نه وصل چې د ولسوالۍ ته کیږو ځینې تدابیر نیولی دي، د دې پادر چې خلک ونشي کړی چې دوی عمل وښیي چې په ضد افغانانو په ضد کابل خلک وي.
خو په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د دې کمربندونو نه دې خوا د کابل ښار خوا ته یو شمېر ولسوالیو کې داعش د شپې له خوا نه د داعش بیرغونه پورته کړل شوي وو، او د دوی په ګټه باندې شعارونه په دیوالونو باندې لیک لیکل شوي وو چې خاکې جبار موسوي ولسوالۍ د دې تر څنګ کوی ساپي او پغمان ولسوالۍ نمونه واخیستل شول. تاسو په دې اړه کوم معلومات لرئ تاییدوئ که څنګه؟
زه ما هم د مطبوعات نه اوریدلو، البته اوس چې راغلی یم د ما تقریبا درې هفتې کیږي، په دا درو هفتو کې داسې کوم شواهد، اسناد، اطلاع، راپور نشته چې کابل په دغه ولسوالۍ کې داعش حضور ولري.
د کابل په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت او په دې ښار کې غټو وسلو د راکټ او د پیکا په ګډون باندې د یو شمېر خلکو له خوا نه ګرځول کېدل بل هغه ستونزه ده چې د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دې غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی او د دې تر څنګ د تورو شیشو موټرې چې په ښار کې لر بر کېږي، د دوی د سپینولو لپاره کوم پلان موجود دی که څنګه؟
بله، اول خو موږ مافیا د چوي زورواکي په دې لرو چې اصلاح لري، اصلي امر لري، دولت او د جواز ورکړی دی، هغه اصلي هی چې دوی امر لري. موږ د پخوا په سیر بیا هم هغه د امنیتي پلان د ګارنیزون سره سم په همکارۍ سره او په همانګۍ سره د امنیت سره موږ د پرون عملیات بیا په ښار کې شروع کړي دي، او د عملیات په دوام لري جدي. د تور شیشو او دغه وسلو چې جواز لري، بالخصوص ثقيله وسله، نو دغه وسلې که چیرته چا سره وي او جواز لري مو هغه خلو درنه. په دې ارتباط فعلا د پاره دغه دوه ورځې کېږي چې د دوه مو عملیات لرو په ښار کې، بلکل تور شیشو وسایت بوتلې دل شي وي چې شیشې پاکې شوي دي، او هغه اشخاص افراد شناسي شوي دي چې څوک دي.
په داسې حال کې چې تاسو په کابل په ښار کې د زورواکو او د مافیا شتون نه منئ او نه یې تاییدوئ، خو د دې ښار په یو شمېر سیمو کې یا په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه که هره ورځ نه وي، په هفته کې یو ځل یا په دوه هفتو کې یو ځل یو هدفي وژنه رامنځته کېږي، نو دا یا په همدې ښار کې د شخصي وسلوالو شتون دا فکر نه کوي چې دا خپل د مافیا موجودیت دی یا دا خپل د زورواکو موجودیت دی په دې ښار کې؟
غلط استفاده، بې قانون استفاده که هغه سلاح جواز مولري هغه جرم دی، نو دا جرم صورت نیسي. مونګورو په ښار کې چې قتلونه کېږي، ترونه کېږي، او همدا د بندغې وسلو په ذریعه کېږي چې جواز لري. بې جواز اصلیت څوک په ښار کې نشي ګرځولی، ډارېږي، هغه غلم نشي ګرځولی. نو په دې ارتباط مونږ داسې تاسې خبرې هستئ چې په وزارت داخلي کې مونږ د سلاح ویش کار نوی شروع کړی دی، دی ډېر سخت کړی دی. اوس هغه په خوا غندې آسان چاته نه ورکول کېږي. مثلا پخوانی والی ته یا پخوانی قومندان ما غوندې سړي ته یا والی صاحب ته دوی یو سلاح ورکي، یوه نه پورته نه ورکي. نو همدا خپله سوال دی چې مونږ نه غواړو چې نوره وسله چا سره اضافه شي. پخوا غوندې نه دی چې هر څوک لس میله، شل میله، پنځلس میله ولري، او غیر د سلاح د کلشنکوف نه د بل شي امره موږ کار چاته نه ورکولی کېږي. دا خپله د په اثبات رسېږي چې دا مسله ورو په ورو مونږ کوی شو چې کمی کوو، بالخل بالاخره ورکې کوو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ستاسې ډېر کم وخت کېږي د کابل د امنیت د قومندان په توګه مو دنده اشغال کړې ده، په داسې حال کې چې په تیرو لسو یا په تیرو څوارلسو کلونو کې دلته ډېر امنیتي چارواکي تیر شول، همدغه ډول ژمنې موجودې وي د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد باندې، د دې تر څنګ د تورو ښیښو لرونکو موټرو په ضد باندې، خو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. دا ځل چې تاسو دغه ژمنه کوئ، څومره ډاډمن یاستئ چې دا ژمنه به عملي کړی شي؟
زه البته وایم چې د خلکو په همکارۍ او د خلکو په زه ډاډه یم چې مسره خلک همکاره دي. زه فقط د کابل خلکو سره مکار کړی دی، دنده مې ترسره کړی دی، عمر داوزي وم، د قمندانۍ وم، او اوس قمندان د امنی یم. فقط زه نور کوم کمال مانه لرو، زه قمندانۍ کابل ته راوستیم، زه د خپل مشران نه ډېره مننه کوم، او دا هوډ ما ورکړی دی چې انشاءالله زه په کابل کې جدي کار کوم. جدي دا مانا چې د فساد مقابل کې به زه ډېر سخت سرسخت مبارزه کوم، د غیر قانوني حرکتونو مخه به زه درېږم، او د پولیسو په صفو کې به زه اصلاحات راولم. او دغه کار ما روان کړی دی په شلو شپو کې. زه اوس څه نه وایم که تاسو مو اطلاعات راپورنه وګورئ، مونږ په هره څلورو ساعتو کې دېرش یا څلوېښتو پرې حادثې لرلې. اما اوس د ما د څلور ساعت حادثه څلور پنځو یا درو ته رسیدلې دي. حتی داسې ورځ شوې ده چې په اته څلوېښتو کې ما دوه حادثې لرلې. تاسې اطلاعات هغه زموږ اجرات لیدای شئ دا راپورونه. نو په دې ارتباط زیلی شم چې د خپله د خلکو همکاري ما سره ډېره ده. انشاءالله ما کابل کې ډېر خلک پېژني او زه ښه رابط اجتماعي رابط د خلکو سره لرم او خلکو ته مې هم سهولت څومره زیات کړی دی په دا لنډ وخت کې. ما تجارانو ته لمبر ورکړی دی، خاص لمبر او ذات مکستکنه چې تجار او د صرافانو ټلیفون مس نشي. ما زرګرانو ته لیدل امر ورکړی چې د زرګر ټلیفون چې هغه زرګر خپله ټول هستي دارایی په دوکان کې په نمایش ښیده. نو دا ډېر ضرور دی چې زه د امنیت وساتم. فضل خدای زه تقریبا نه لس ورقې وسلرم یو ورقه مورزه نه و په شلو شپو کې د پنځلس شل ورقو ته ده د ما دغه اطلاعات راپورونه چې خلک رګي کومک هم کړي کې در رسېدلي دي. دا خپله نښه دې هم دې دی چې خلک مسره همکار دي. انشاءالله د دې مبارزې مقابل د دې مشکلاتو مقابل کې زه مبارزه کوم.
ډېره زیاته مننه قمندان صاحب کور ده.
مننه، ډېر تشکر کوم.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.